په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان څلورویشتمه د جولای څوارلسمه. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت. یو راپور هم خپرو اوري چې طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې تازه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې په افغانستان کې بهرني وسلوال ځای پر ځای سوي دي. پایل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې، خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي. دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته د تعلیم حقونه هم باید ورکړل سي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې کړي او وروسته بیا د هغوی پانتونونه هم وروتړل او په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو پر ګډون بندیزونه ولګول. نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه په دوه ویشتو ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې نننی بارانونه به په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې وسی. د سلنګونو په ګډون په دغو سیمو کې د اورښت اندازه له 1500 تر 1600 ملي متر پورې شول سوي. دغه ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړې او خاورې به ورسره وي او سرعت به په یوه ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د طالبانو اړوندې یوې رسنۍ المرصاد ادعا کړې چې د داعش او خراسان ولایت څانګې یوه شبکه په کابل کې نیول سوې ده. د غیر رسنۍ تیر ماښام د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د داعش ته نیول سوې ډلې مسؤول یو افغان دی چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې داعش ډلې ته جذب سوی و. په راپور کې د سوې ادعا له مخې د داعش پر دغو کسانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې عملیات سوي دي چې پر مهال یې له یوه پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په خبر کې راغلي چې دغې ډلې غوښتل د محرم د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دغه خبر نسي تاییدولی. د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پام کې لري چې په راروانو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمي خبرې لغوه سوي نه دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دی منځګړیتوب کوي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر نوي ته ورسېد. مخکې دغه شمیر یو او یا شول سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامدی په دغو حملو کې وژل سوي وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبرې وکړي. دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه یوولس ملکیان ووژل سول. زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له نهمې تر یولسمې د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو. د ناتو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکارو یوجمنه وکړه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپل پوځي اډو ته ستانه سوي دي. لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي. دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي. لوکاشینکو د خپل هیواد د سرحدي سیمو د کتنې پر مهال پرون ویلي د بیلاروس استخباراتو ته معلومه سوي چې اوکراینی ځواکونه له حساسو ساحو وتلي، ځکه نو د بیلاروس زیات تازه ګمرل سوي پوځیان هم خپلو پوځي اډو ته تللي دي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنند د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کیږي. اسپانیا چې تر اوسه په دغه جام کې 15 ځله پایلو به توتلی، په دریو اتلولیو او یو ځل دویم کې دو سره په دغه جام کې له جرمني وروسته دویم ځای لري. کچېرې نن اسپانیا پایلو به وګټي، د دې جام لومړنۍ لوبډله به وي چې څلور ځلې اتلولي خپلوي. انګلستان بیا تر اوسه د اروپا د ملتونو فوټبال جام پایلو به نه ده ګټلې، او که نن ورسره بخت یاري وکړي په دغه جام کې به یې لومړنۍ اتلولي وي. بیا هم دې خپرونې ته ښه راغلاست. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل سوی دی. دغو کمیټې د تېرې چهارشمې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري. د چارو کتونکي وایي یو شمېر واقعیتونو ته په پام له القاعده او ټي ټي پي سره د طالبانو اړیکې لا هم دوام لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بهرنیو وسلوالو ډلو په تړاو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. مجاهد د شنبې په ورځ د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون تلونیوس ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په خبره یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې ملګرو ملتونو یې یادونه کړې افغانستان کې حضور نه لري. مجاهد دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د حضور یادونه شوې ده. د راپور له مخې د تیر کال په اوږدو کې القاعده خپلې تنظیمي چارې پیل کړي او د کابل او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د چارو کتونکو او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي د القاعده او ټي ټي پي په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنې پر ځای دي.
که په څېړنیز ډول دې مسلې ته وکتل سي نو بې له شکه چې دا کروالی لري. لومړی دا چې د طالبانو د القاعدې د درې لسیزو اوږدمهاله اړیکې په ښکاره نړۍ ولیدله چې د القاعدې مشر الزواهری په کابل کې په هغه مېلمستون کې چې ادعا دا وسوه چې د سراج الدین حقانی کور و یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دې ترمنځ اړیکې شته. بل بحث مثلا د ټي ټي پي دی، د ټي ټي پي یو د طالبانو هم خورا ډېر اوږدې اړیکې دي، نه یوازې چې یوه ایډیالوژي ده بلکې د دې تر څنګ د یو بل کور و توب کړی دی.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د تېرې چهارشمبې په ورځ خپور کړی دغه راز ویلي د القاعده مشر سیف العدل چې ویل کېږي ایران کې دی، کونړ او نورستان ولایتونو ته ځینې عربان استولي چې د روزنې چارې پر مخ یوسي او د دې ډلې له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د افغانستان ځینو ولایتونو کې د طالبانو چارواکي د میشت ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري او په وینا یې همدې چارې دې ته زمینه برابره کړې چې د ترهګرۍ لمن ګاونډیو هیوادونو ته پراخه شي. پر ملګرو ملتونو سربیره تر دې وړاندې پاکستان او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ځان په وړاندې یې ګواښ بللی دی.
د افغانستان مسایلو ته وروسته راګرځو. اوس یوه مهمه نړیواله مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشری ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي، خو خپل ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي. د جمهوری پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځای وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د اوو ډزو ږغونه واورېدل سول، او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او ورختایي خپره سوه. د شغل ټرمپ انتخاباتي ډلې په ویلامیه کې د پولیسو او د قانون د تطبیق د ادارو مننه کړې چې په چټکۍ عمل کړی. له ویډیوي تصاویرو داسې ښکاري چې ټرمپ د ډزو تر ژغونو وروسته شي یا رسته خواته تاو سو، خپل لاس یې پر خپل شي یا رسته غوږ ونیوئ. کله چې استخباراتي مامورینو ځان ورورسوه او څه چې بیا وروسته یې له ځایه اوچت کړ، د ښاغلي ټرمپ له شي غوږ وینه بهېدله. تر پیښې وروسته د خفیه خدماتو د ارتباطاتو مشر پر ایکس پاڼه ولیکل چې ټرمپ خوندي دی. دا پیښه داسې وخت کېږي چې ټاکل سوی د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند په استازیتوب دغو ټاکنو ته د کاندید په توګه ونومول سي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومېدو او زندان حکم لغوه کړ، خو پاکستانی چارواکو سمدلاسه له زندانه د هغوی د ازادۍ په وړاندې اقدام نه دی کړی. عمران خان او د هغه میرمن د شنبې په ورځ د هغوی د نکاح د سموالي په دوسیه کې برائت ترلاسه کړی، خو د نورو تورونو په تړاو زندان کې پاتې سوي دي. اسدالله الدین او نور جزئیات.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان چې له شاوخوا یو کال راهیسې په زندان کې دی، د شنبې په ورځ له خپلې میرمنې سره د نکاح په دوسیه کې برائت ترلاسه کړ. له دې حکم سره هممهاله په راولپنډۍ کې د هغه پلویان د زندان مخې ته راټول شول چې له زندانه یې خوشې کېدل ولمانځي، خو داسې ونه شول. که څه هم په دغې قضیه کې له برائت سره داسې برېښېده چې ګواکې د خان په وړاندې د زندان وروستۍ دروازه پرانیستل کېږي، خو پاکستانی چارواکو سملاسی له زندانه د هغه د خوشې کېدو په ضد اقدام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون شنبه د محکمې له حکمه لږ وروسته وویل مشر عمران خان یو ځل بیا د تیر کال د مظاهرو او پر مهال د شویو ګډوډیو له کبله ونیول شو. د ګوند په وینا د خان میرمن بشرا بیبي هم د فساد په یوه دوسیه کې د لاسترلو له کبله په زندان کې پاتې شوه. د محکمې پرونی حکم چې خان ته یې پکې برائت ورکړ، د هغه او د درېیمې میرمنې بشرا بیبي د نکاح په اړه و. بشرا بیبي مخکې له بل سړي سره هم واده کړی و. د بشرا بیبي پخوانی خاوند ادعا کړې چې 2010 کال کې بشرا بیبي د طلاق یا جدایي درې میاشتنی عدد نه دی پوره کړی، او له درېیو میاشتو کمه موده کې یې له عمران خان سره نکاح کړې ده. پاکستان کې د شته اسلامي قوانینو لمخې میرمن باید له خاوند د طلاق په صورت کې د بل نکاح تر وخته درې میاشتې عدت پوره کړي. بشرا بیبي بیا محکمې ته ویلي چې له پخواني خاوند له جلاوالي وروسته قانوني عدت پوره کړی او بیا عمران خان سره نکاح کړی ده. د پاکستان چارواکو وروسته له هغه چې 2022 کال کې پارلمان عمران خان بې واکه کړ، د خان په وړاندې ګڼې دوسیې پرانیستې. د لومړي ځل لپاره عمران خان د 2023 کال په مې میاشته کې ونیول شو، او د هغه په وړاندې څه باندې 150 حقوقي دوسیې پرانستل شوې چې یوه هغه یې د تاوتریخوالي پارول و. د خان پلویان تیر کال د هغه له زندانی کېدو وروسته لارو سړکونو ته راووتل، په بیلابیلو ښارونو کې پر پوځي او دولتي ادارو هجوم وروړ، او هغه ودانۍ یې وسوځوله چې د پاکستان دولتي راډیو هم پکې وه. دغه تاوتریخوالی وروسته تر هغه کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د آزادېدو حکم ورکړ. خان د 2023 کال په اگست کې یو ځل بیا د اداري فساد په دوسیو کې د لاس لرلو په خاطر زندان ته واچول شو او په درې کاله حبس محکوم شو. د خان پلویان او د هغه ګوند پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي بولي. د پاکستان سترې محکمې هم تازه ویلي چې د خان ګوند په لوی لاس په تیرو پارلماني ټاکنو کې په پارلمان کې له لږ تر لږه 40 څوکیو بې برخې شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کاري ډلې د عمران خان د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه وکړه، او ویې ویل هغه په خپل سر او د نړیوالو قوانینو په خلاف زندان ته اچول شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. نو شنو به تاسو پیدا ټول ماچ ولسته خبره کیمه غوښتل مې دا چې زموږ د بلوس ولایت سړک تر اوسه دغسې اوم پروت دی، یعنی نه دی پخ شوی، باید زموږ سړک راپوخ شي. موږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ سړک راپوخ کړي، ځکه دغه څو ولایتونو سره وصلېږي او پر دې باندې خلک تېرېږي، لارې د خطر سره دي او ټکرونه کېږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي عمارت څخه چې زموږ سړک راپوخ کړي او داسې جدي ونیسي، د خدای په امان.
د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي سر لوړ کړي، ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مساعده لکه څومره چې نارینهو ته مساعده ده. او خاصتاً د نارینهو معاشات که څه هم کښته دي استادان ده، خو د زنانو ده باید سپورت شي، ځکه چې نارینه کولی شي بغیر له استادۍ څخه نور کارونه لکه دوکانداریانې دي وکړي یا بل کاروبار دی، خو زنانه چې ده په افغانستان کې داسې نور کارونه نشي کولی. نو هیله ده چې د طالبانو حکومت ته دوی معاشات سته لوړ کړي.
طالبانو دا نظامیان نه دي، دا خلکو شخصي حریم ته تیرې کوي. مثلا په چک بینډونو کې شخصي موبایلونه ګوري، چک کوي، نه پوهېږم دې کې څه شی ګوري. دغه شی زما په نظر باندې دا ښه کار نه دی او دغه شیانو سره ډډه باید وکړي او خلکو ته تکلیفونه باید ونه رسیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زون تل کې پټوګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس، چې زه به اول خپل درس یو ځای تر رسوم، بعد دغه نه د ژوند په نور برخه فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړې مې د سنیمې پاتې شي، د ژوند نور برخه تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د ژوند هدف مې شو هغه مې ذکر کړل.
افغان جونې وایي چې دوی ته زده کړې تر هر څه وړاندې لومړیتوب لري. دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړي دي په خبره یې دا حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه دی نه بایلي او خپل روحیه دی نه کمزوري کوي. تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله.
د موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدرمنو ګرینکو زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی، د طالبان حکومت افغان جونیورنه به برخې کړی دي. دوی وایي چې ورس تر بل یغه کوم څه چې په خوانځیو او پانتونونو کې زده کړی وو بیرته هېریږي. له بلې خوا کوم وخت چې بی ځایه له زده کړې څخه لري ورنه تیریږي دا نشي جبران کېدلی. د کابل د طبي پانتون د ورستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
موږ ته خو معلومداره ده ډېره سخته ده، یعنی داسې و چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه کلونه تېر شو، خو تر څو پورې مکتبونه، ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوانې تلکۍ په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو، چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد دغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مو چې ژوند که درس و تحصیل می زده کړم می د سنی می پاتشي باورم کی نور د ژوند نور برخ تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د ژوند کوم هدف می شو هغه لمه ذکرل تک چې انسان د سیو مخلوق له شکل تر سو یو خپل هدف پوره نه کی بل تزره نه کی نه درس د ژوند په ټول برخو د سی تاثیر کړی دا د ورځ وی کشفه د منګه کوم تشویق چې کوم داخلي تشویق چې د مونږ چې مونږ ذهن ته براتو نظر دغه به مونږ خپل ورځ ډیر مخته به ول خپل عندي یعنی یو امید مونږ به درس ویلي لکه هغه ټول مونږ ناخسته شوی دي مونږ ذهن په یو سلو شلو نور شان درګیر شوی ده مونږ تر اتانه پیږی چې مونږ به فارغ شو حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم مونږ فارغ شو مونږ به پنځون ته څوک پرېږدي که نه دا امید مونږ ته نه ده پاتې شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک زموږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي یا ولې د نجونو ته مونږ زمینه مساعده نه کړو ځکه چې که زمینه مساعده کړې په دې دوه کلو کې حتما مساعده کېده نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
آغلې عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړې دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده د ژوند هدف ده کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند که ژوند دپاره یو هدف لري نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي نظر ته هغه خپله شپه ورځ منظم کوي خپل آینده ته یو سوچ لري خپل راتلونکي ته یو سوچ لري نکره چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي که نه معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروفه استادان ته په تمه و چې درس وایي مکتب ته به تلل ښوونځي ته به تللی یا پوهنتون ته تلل خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره خپل استادانو سره په درسونو په کارخانګیانو هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کېږي ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بله یوه ورځ ښه شي یو د بل نه ښه شي یو څه پکې زده کړي مفیده ورته نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي یو د هغه نه همدا افسردګي رواني حالت مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده تلویزیونونه دي نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه هغې چې اوس هلته درس وایي لکه دا مونږ خپله ده تجربه لر نورې همصنفیانې چې تللې دي هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي یا مکتبونه خلاص کړه پوهنتونونه خلاص کړه دا ډېر یو منفي تاثیر لري یو منفي اغېز لري لکه ته د هغه خپل کاروان نه د هغه خپل ټولګیوالو نه د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي نو ژوند کښې چې ته شاته پاتې شي ژوند کښې چې تا نه هدف واخیستل شو ژوند معلومدار دی تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي تا ذهن کښې به همیش منفي فکرونه وي او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید وي هغه ته اخیستل کېږي نو د ده په ځای ټول په ذهن کښې منفي فکرونه منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي کله چې د رواني حالت شو خراب شو نو دا په دې معنی چې ته صحت نه لرې نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی د جامع د وګړو خراب دي هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته له همدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي زموږ خپلوانان دي نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي یعنی سخت یو بحران کې دي یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي او هر یوې تر څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري اقتصادي مشکلات لري کور کې لکه بندیانې ناستې دي دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي په زوره ودونه دغه ډیر سوي دي او دای زیانونه چې موږ او تاسو یې درګر د ګورو
په دغه وضعیت کې مکتب شروع نه سه پانتون شروع نه سه او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام له خوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغو ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي اوسي.
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي لږ نه باید ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې تجارت نه شو کولای د کور له منځه موږ نورو هغه څه ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووځو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپل د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکټرانې دي شي یا ډاکټرانې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو همد اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ورډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویلي ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم. ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي، مشوره دې ورنه واخلي، د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کده دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده. امکانات زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو له نجونو وځي. اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کړي، جنو پر مخ د تحصیل دروازې خلاصې کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
کولا شیرزاد چې افغان جنو سره د انګلیسي ژبه په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي، وایي چې هر ورځ خپل ټولګیوالو خاوري چې رواني ستونزو د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروف وي، که کور ته به هم راغلې د کور کار به وله، هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروف وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخته ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي، درس وایي، نو کله چې یو دفعه هغه بېده شي، بیکار شي، بې وظیفې شي او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي. دغه اوس ډیری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وای ورزو چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي، د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي، هغوی دا هیله ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه وایم، ته وایې یا یو بل وایي چې هغوی په رواني ناروغیو اخته دي. یو څوک افغانستان کې هم دا اوس اوس هر کور ته لاړ شي هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم مخ دي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه، بنډار وکړه، کینه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې، او هیڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وه چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړلی، هلته به ملګري ولیدلې، استادان وی ولیدې، درس وی ویلو، او آیندې ته یو امید و. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت که همداسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هېواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړ، له هېواده بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ باسواده واده خلک ولرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بېسواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هرې ویلرې پرتو ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلی، یو رپورټ پې جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې حتمن په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي، ول له دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي. دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې سیده مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو ولایاتو ته لاړ شئ، هلته دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر په کړی دی وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنې ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندان جوګې شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې، د هغوی اوس بېچارهګانې هم هغلته کار کوي. یعنې تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح خلک به فشار پرې راوړي وایي چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان، دوی به څه وکړي؟ هېڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
تر اوسه خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې پکار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان
فرشته جانې، اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووځي، بیرون ووځي. حتی بېسواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې راوهي په خارج کې ژوند. خو یعنې له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووځي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې ځوان نه امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدلارې ته مخه کوي. او یا به هم وطن پریږدي. اما مخکې خبره بیا تکرارم که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلی، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای، دوی آینده لیدلی چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرېدونکي دي. همداسې دولتونه په تیرو کې هم راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوانو نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصوي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدي چلند دی، ځکه چې کومه وخت چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر غدای باندې ناشې د چا خبرونه، هغه یو خبره ده چې میرمنه او میرمنه هم دغه هر خبره کې دوی میرمنه چې نیوي نو هغه کانفرنس به خوان نه ور کوي. خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوي کله چې دا طالبان رااله د کلمخ کې دا فکر کوي چې هغه شل کال یو وشتو وش کلمخ کې طالبان چې راغلي وي دا وسغه نه ډیر تغییر کړي نړۍ ولې د لا دوی بهرني سفرونه درلودل خواتلې دي خواتلې دي. ولې زه فکر کوم سعید اوس هغه وخت رسنۍ نه وي چې چاغه پورته کړی وي او دوی هغه کړنی لیدلې وي. ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پر راځي د نورو هیوادونو کنه هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول اوقتي چلند کوي.
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بیلابیلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، میرمنو ته هم نشته. د دهسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت چې موږ په تیر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل. یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیارې پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسېږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ او مکتب ته لاړ شه، تعلیم به کېږي. په کور کې دې دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي. په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلې، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تیر شي، خو فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیاری پسې رڼاسته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځ کې چې اس الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شو چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بی بی سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بی بی هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بی بی هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې موږ ځو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلی، چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیچ چاته ژوند نه سوای کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی شو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله، نو د اسماعیل علیه السلام بغل ته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا شوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې، نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وشو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم شي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قربانی کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي، نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړي، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قربانی ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او په ځمکه یې وغځوي او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانۍ حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنې د کفن په شان اغوندي او د حضرت ابراهیم علیه السلام د کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندۍ ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمښته بریالي ووتل.
درس سات لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله ویلي چې په 212 کې د دغه حکمرانۍ دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واثق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تون مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده شولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړیږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلورم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شراغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي، یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکوي ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدل، یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي، نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه، خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وو. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وو لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وو.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1240 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نوماند سو. د شهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیگ سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تېروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمرینې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړې چې د بارکزوی د کوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړي د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه، بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار، فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود، خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې ښوونکي راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و، خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.